السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. په افغانستان کې د بشري حقونو، ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د هغې پریکړې هرکلی کړی چې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت د څیړنې لپاره یې ځانګړی استازی ټاکلی. میرمن امیری په دې اړه څرګندونې پر خپل ټویټر لیکلي دي. د بشري حقونو شورا پرون ریچارډ بینټ په افغانستان کې د خپل ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه وګماره. د طالبانو ضد د وسلوال مقاومت جبهه ادعا کوي چې تیره ورځ یې په پنجشیر ولایت کې 10 طالبان وژلي او 12 نور یې ټپیان کړي دي. د مقاومت ملي جبهه ویان صبغت احمدی پر ټویټر لیکلی دی چې طالبانو ته دا مرګ ژوبله پرون په دې ولایت کې د دوی د ځواکونو لخوا د یوه کمین په ترڅ کې اوښتې ده. طالبانو دا ادعا رد کړې. د سیف الله رؤوف په نوم افغان امریکایی او د انیس خلیل په نوم په امریکا کې دیره بل افغان پرون د طالبانو له بنده آزاد شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس پرون په یو بیان کې تایید کړه چې دواړه کسان خوشی شوي او امریکا ته له روانېدو مخکې قطر ته رسېدلی دي. ښاغلي پرایس د هغو کسانو مننه وکړه چې د دوی د خوشي کېدو په چاره کې یې مرسته کړې، خو ویل چې په بې عدالتۍ سره د امریکایي وګړو اختطاف هیڅ کله د منلو وړ نه دی. د ملګرو ملتونو روزنیزه علمي او فرهنګي اداره یونسکو وایي چې په اوکراین کې د روسیې د برید په نتیجه کې لږ تر لږه 350 مهمې فرهنګي سیمې ورانې شوې دي. د یونسکو مرستیال ارنستو اوتونی نن په پاریس کې وویل چې په ویجاړو شویو سیمو کې 9 کلیساګانې، 14 تاریخي ودانۍ، 4 موزیمونه او 4 تاریخي ساحې شاملې دي. روسیې څه باندې یوه میاشت مخکې پر اوکراین یرغل وکړ، خو تر اوسه یې هیڅ مهم ښار نه دی نیولی. او د نړۍ د کاتولیکانو لوی مشر پاپ فرانسیس وایي چې اوکراین ته د سفر په اړه غور کوي. پاپ دا څرګندونې نن مالتا ته د سفر پر مهال په الوتکه کې د یوې خبریالې د پوښتنې په ځواب کې وکړې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پاپ ته بلنه ورکړې چې د جګړې ځپلي هیواد ته سفر وکړي. د کاتولیک عیسویانو لوی مشر په اوکراین کې د جګړې د بندېدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې په دې هیواد کې بې معنا وژنې هیڅ راز توجیه نه لري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې د راپورونو تفصیل خپرو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري وضعیت د څیړنې لپاره ځانګړی راپور ورکوونکی ګمارلی دی، دا هم د طالبانو غبرګون.
بشری حقوقونه په افغانستان کې تامین دي، البته که بیا د څار لپاره هم څوک وي موږ ستونزه نه لرو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د تعلیم له حق څخه د افغان نجونو محرومول له بشري حقونو سرغړونه بللې. د طالبانو مخالفه د مقاومت جبهه په پنجشیر کې د 10 طالبانو د وژلو ادعا کوي او په یو بل راپور کې به واوري چې په روزګان کې ښځې وایي دوی چمتو دي چې د ماشومانو د واکسین په کمپاین کې مرسته وکړي.
چمرته راکی چمرته غداغه غشتنه د چمرته وسته واکسین راکی موجه کورته ورو موږ مرسته ورسره کو.
په کابل کې د روزې لپایل سره سم د بایو لوریدو د خلکو شکایتونه هم اورو.
د خوراکي موادو قیمتونه ډیر زیات لور شوی دي او د مبارکې مېشت د روزې په راتګ سره هم قیمتو کې تفاوتونه ډیر زیات راغلي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په یمن کې لننه اوربند نافذ شو او په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه د سپورت نړۍ او تاندې څانګې خپرو.
تر دې شېبې
د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم او دا خپرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ریچارډ بینټ په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه ګمارلی دی. دا پریکړه د دې شورا د 9 کلنې غونډې پر مهال شوې ده. پر دې دنده له ګمارنې وروسته ښاغلي بینټ ژمنه کړې چې د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې به د افغان ښځو، ماشومانو او نارینهوو غږ پورته کوي.
داسې مهال چې په افغانستان کې د طالبانو اوسنۍ واکمني د بشري حقونو په نقص او ترخوایي پر ښځو د بې مسؤلیته محدودیتونو له امله تر سختو نیوکو لاندې ده، ملګرو ملتونو په دې هیواد کې د بشري حقونو د څرنګوالي او څارنې لپاره ځانګړی استازی ټاکلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په خپل نه حاصل ویختمه غونډه کې ریچارډ بنټ ګمارلې څو په افغانستان کې بشري حقوقو وڅېړي ترې څارنه وکړي او د اوسنی وضعیت په اړه راپور ورکړي. ریچارډ بنټ هم پر دې دنده خوښي ښودلې او پر خپل ټویټر پاڼه یې لیکلي د بد افغان ښځو ماشومانو او نارینه وو د انساني حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کړي او له ټولو شریکانو سره په ګډه به په پوره ژمنتیا کار وکړي. وقتره طالبانو له دویم ځلی رسیدو وروسته په افغانستان کې نږدې هر ورځ د بشري حقونو د نقض راپورونه خپرېږي. په راپورونو کې د دې نقض لوی بیلګې پر خصوص محدودیت، له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو بندول، د خلکو خصوصي حریم ته سپکاوی او آن د پخوانیو نظامیانو شکنجه او وژل ښودل کېږي. خو له دې ټولو سره سره طالبان وایي حکومتي د بشري حقونو خوندیتوب ته ژمن دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه د ریچارډ بنټ ګوارنې ته په اشارې ازادي راډیو ته وویل:
بشري حقونه په افغانستان کې تامین دي تر هغه حده چې د شرعي پلوه د اسلام د دین له پلوه بشري حقوق منل شوي دي. هغه د ټولو خلکو چې دي هغه تامین دي. ستونزه نشته، البته که بیا د څار لپاره هم څوک وي موږ ستونزه نه لرو.
اوسمهال د ملګرو ملتونو لخوا په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه د ریچارډ بنټ ګمارنه لوی ګام یادېږي. خو اندېښنه لدی ده چې آیا ښاغلی بنټ به وشي کولی د طالبانو په شتون کې د افغانانو د انساني حقونو اوسنی وضعیت مستند کړي. داسې هیلې هم شته چې د بشري حقونو په برخه کې د ښاغلی بنټ دېرش کلنه کاري تجربه به مرسته وکړي چې هغه وشي کولی د افغانانو غږ پورته کړي. د ریچارډ بنټ ګمارنې ته په افغانستان کې د ښځو، نجونو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری هم خوښي ښودلې. میرمن امیری په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دا ګمارنه په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت او ترې د څارنې او مستند جوړونې لپاره حیاتي ده. اړینه ده چې ریچارډ ټول هیواد او ټولو افغانانو ته نامحدوده لاسرسی ولري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د معلوماتو پر بنسټ د بشري حقونو د وضعیت په اړه ځانګړي راپور ورکوونکي د دې سازمان خپلواکه متخصصین دي چې د یو هیواد یا یوې مشخصې موضوع په اړه د راپور ورکول او مشورې واک لري. دا راپور ورکوونکي بېله کومه امتیازه د درې کلونو لپاره ټاکل کیږي او د دندې د بیا تمدید امکان هم شته.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د منځنیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز په اړه اندېښنه ښودلې او ویلې دي دا د ښځو له حقونو هغه سرغړونه ده چې هیڅ راز توجیه نه لري. د دې ترڅنګ د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست هم ویلي چې په چین کې د ترویکا د غونډې ګډونوالو ښوونځیو ته د نجونو د بیا ستنېدو پر اړتیا ټینګار کړی. فیروزه عزیزي او په دې اړه نور جزئیات.
مجدا په هرات ولایت کې د نجونو د یو خوندزي د یو لسم ټولګي زده کوونکې ده. هغه چې د خپل ټولګي اول نمره د دې لپاره چې له خوندزي محرومه شوي د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنه ده.
شاید بعضی افکار
ځینې خلک فکر کوي یوازې هماغه دوه درې نجونې چې تلویزیون کې وښودل شوي او زړه یې د خفګان احساس لري. زده کوونکي هر څومره د رخصتۍ غوښتونکي وي خو کله چې دا رخصتۍ دوام مومي او بیا وایي چې افغان انجلۍ نشي کولی زده کړې وکړي واقعاً بد احساس دی.
د طالبانو له لوري په افغانستان کې لشپګمو ټولګیو پورته د نجونو د زده کړو د بندیز پر پریکړې تازه د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش اندېښنه ښودلې. هغه نن شنبه په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د افغان نجونو او ښځو ملاتړ هغه ملاتړ دی چې ماشومان له لوږې او ټولنه له بېوزلۍ ژغوري. نوموړي لیکلي: زه په ژوره توګه خوښینه یم چې لشپګمو ټولګیو لوړ د نجونو زده کړې بندې پاتې دي. دا د حقونو د برابرۍ نه توجیه کیدونکی نقص دی چې ټول هیواد ته زیان رسوي. له دې سره د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست هم ویلي چې د نجونو زده کړو موضوع د ټریویکا ناستې چې په چین کې ترسره سوه په بحثونو کې یاده سوې ده. ښاغلي ویست تېره شپه په ټویټر لیکلي: د ناستې غړو په اتحاد سره د ډیرایو مسایلو په اړه د منځنۍ دورې ښوونځیو ته د نجونو زده کوونکو د بیرته ستنېدو پر اړتیا او د ټولګډونه حکومت پر جوړولو اشاره وکړه. طالبانو د روانې حمل میاشتې په لومړیو ورځو کې هغه مهال د منځنۍ او لیسي دورې نجونو زده کوونکو ښوونځیو ته پر تاک د بیا بندیز اعلان وکړ چې دغه نجونې د ښوونځیو تر دروازو په ډېره لیوالتیا رسیدلې وي. تېره ورځ د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم له طالبانو غوښتنه وکړه چې د نجونو ښوونځي دې بیرته پرانیزي. نوموړي پر ټویټر لیکلي: د افغانستان د خلکو غوښتنې ته درناوی وکړئ او زر تر زره په ټول هیواد کې د نجونو ښوونځي پرانیزئ. طالبانو تازه د خپلې دغې پرېکړې په اړه کوم وضاحت نه دی ورکړی، خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی به له شپږمو ټولګیو پورته ښوونځي د مشرتابه تر حکم وروسته به یې پرانیزي. نیسی. لدی مخکی د طالبانو د پوهنې وزارت په بیان کې ویلی و چې هر کله چې د نجونو زده کوونکو د ښوونځي لباس د اسلامي شریعت سنت او د افغانستان د فرهنګ سره برابر تر هسو د اسلامي امارت له فرمان وروسته به د ښوونځي پرانیستل سي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو ضد د وسلوال مقاومت جبهه ادعا کوي چې تیر ورځ په پنچیر ولایت کې 10 طالبان وژلي او 12 نوري ټپیان کړي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان دا څرګندونې تشه ادعا بللې ده. فیروزه عزیزی بیا هم راسره ده او په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د ملي مقاومت جبهه ادعا کوي چې په یوه تازه حمله کې 13 طالبان وژلي او 12 نورې ټپیان کړي، خو طالبان یې بې معنا تبلیغات بولي. د طالبانو خلاف د دغې وسلوالې جبهې ویان صبغت الله احمدي پرون جمعه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د پنجشیر ولایت په حصارک سیمه کې کله چې طالبانو غوښتل د دوی په یوې قرارګاه حمله وکړي، هدف ته تر رسېدو مخکې د دوی د ځواکونو له لوري د نیول سوي کمین په پایله کې طالبانو ته دا مرګ ژوبله اړولې ده. صبغت الله احمدي لیکلي چې دا نښته پرون جمعه له غرمې وروسته رامنځته سوې ده، خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت دا اداوي ردوي. د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې لیکلي چې دا مطلق دروغ او بې معنا تبلیغات دي. حصاره کې یو ډز هم تر دې شیبې پورې نه دی سوی، خو ځینو رسنیو پرون د پنجشیر ولایت د جګړې ځینې ویډیوګانې خپرې کړې دي. د مقاومت جبهه اوس مهال د طالبانو خلاف یوازینۍ وسلواله جبهه ده چې وخت نا وخت له طالبانو سره د چریکي جګړو او ان د مرګزوبلو راپورونه ورکوي. په واک کې ګډون د ښځو حقونو ته درناوی او یو شمېر نور هغه مسایل دي چې مقاومت جبهه پرې د طالبانو سره اختلاف لري، خو طالبانو ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونو ته درناوی لري او د غشان په حکومت کې د ټولو اړخونو غړي موجود دي. دغه جبهه وایي طالبانو افغانستان په زور نیولای او د خلکو ملاتړ نه لري، هغه ادعا چې د طالبانو اوسنۍ حکومت نه مني.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې ورزو د راپورونو برخې ته دوام ورکوو. په روزګان ولایت کې ښځې وایي که د پولیو په کمپاینونو کې دوی ته برخه ورکړل شي نو هر ماشوم به له واکسین نه برخمن شي. دوی وایي که دا پریکړه عملي شي نو په روزګان ولایت کې زیات شمیر میرمنو ته د کار زمینه هم برابرېدلی شي.
ورزګانی میرمنی وایي چمتو دي چې په دغه ولایت کې تر ماشومانو پورې د پولیو د واکسین پر رسولو کې مرسته وکړي. ګلسیکا په ورزګان ولایت کې د وو ماشومانو مور ده او د خپلې کورنۍ سرپرستی ورته غاړي ده. دا وایي د پولیو له واکسین څخه زیاتره هغه ماشومان بې برخې دي چې د کورنۍ سرپرستانی ښځې دي او خپل ماشومان نارینه واکسیناتورانو ته د کلتوري محدودیتونو له امله مسجد ته نسي وروستلی.
چمرت راکی چمرت غداغه غشتنه د چمرت وسته واکسین راکی موجه کورته ورو موږ مرسته ورسره کو موږ هم کاری ورسره کو ام بکشنیان د ناروغي و د یو شتریتان و د یو پج و د یو شته وج غرل سیوه.
د اورزګان ولایت یو بل میرمنه دورخانی وای چې په دغه ولایت کې شزه نسبتا نارینه وته د پولیو د واکسین پر رسولو کې ګټوري تمامې دلای سي. دا وای د عامه روغتیا وزارت او د واکسین د برخه مسولینو ته پکار دی چې شوزو ته د پولیو د واکسین او د نورو واکسینونو په کمپاینونو کې برخه ورکړي او شامل کړي.
ته دغه وظیفه راکې د واکسین راکې موږ وګرځو کور په کور یې راوګرځو د کوچنیان د پاره پیدمند دی. زموږ د پاره به یو د یال ډوډۍ به مسي د یال خورکه به مسي کې هغه پاتېږي پاتېږي نارینه دي ګرځي نو دا د کور کوچنیان بره جنې پاتې موږ خو به کور په کور ورننوځو هلته به واکسین ورته کوو د کوچنیان د پاره پیدمند دی زموږ د پاره پیدمند دی.
په اورزګان ولایت کې یادې ښځې پر داسې مهال د واکسین په کمپاینونو کې د مرستې د چمتووالي خبر ورکوي چې له تیرو دوو کلونو راهیسې په جنوبي ولایتونو کې د پولیو رضاکارانو ته د طالبان له لورې د کور په کور د واکسین اجازه نه ورکول کیږي. د اورزګان ولایت د عامې روغتیا په ریاست کې د پولیو د برخې مسؤول محمد نبی محمدي وایي چې دوی په دې اړه د خپلو مشرانو سره مشوره کوي، خو د اورزګان ولایت اوسیدونکي هم د ښځو رول د پولیو او نورو ناروغیو د واکسینونو په کمپاینونو کې ګټور بولي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نورستان ولایت په لویدیځ کې د دوو ولسوالیو د وزلوبې سیالۍ وشوې چې د منډول ولسوالۍ په بریا پای ته ورسېدې. له دې مخکې په مرکز پارون او نورو سیمو کې هم د بیلابیلو لوبو سیالۍ شوې دي. د لوبو ته له لرې لرې ځایونو مینهمال ورځي.
د لویدیځ نورستان تر ټولو لرې پرتې ولسوالۍ څخه د وزلوبې لوبغاړي یعقوب خان وایي د منډول او دواب ولسوالیو کې وزلوبه ډیر لوبغاړي او مینوال لري چې دغه لوبډلې لومړی په کلیوالي ډول خپلو منځو کې لوبیږي او بیا د کلیو په سطحه بریالۍ شوې لوبډلې د ولسوالیو لوبډلو سره سیالي کوي. یعقوب خان د ترسره شو لوبو د پیل او پای په اړه ازادي راډیو ته وویل:
حمل میاشت اول تاریخ باندې د منډول او دوابل سوالي ترمنځ لوبه وشو. د منډول سوالي په ګټه د لوبه پای ته ورسید. منډول سوالي د کلیو په سطحه باندې سیالي پرون اسکندو کیویش ترمنځ ترسره شو چې د کیویش په نفع پای ته ورسیده. په دې لوبه کې تقریبا شل دیرش شخصونه هر کلي نه ګډون کوي. کلی په کلي دا ترسره کیږي. اول کلیوال منځو کې لوبه کوي، بیا بل کلی سره کوي، بیا ولسوالي بل ولسوالي سره لوبه کوي. البته دا په غربي نورستان کې ترسره کوي.
له دې وړاندې د نورستان د مرکز پارون په ګډون په یو شمېر سیمو کې د ژمي په اخیری شپو ورځو کې د غیږنیونې، غش ویشتنې، منډو، تیږ ویشتنې او نورې لوبې ترسره شوې وې چې د هرې لوبې لیدلو ته په سلګونو کسان راټولېدل او هر یو به د خپلې خوښې لوبډله هڅوله.
آزادی رادیو پرلندو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر شپارس اشاریه او
نولس اشاریه اته
چلور وشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپارو میترو او ریدالی سن
زمک غاگل آزادی رادیو او ری قدر من اوریدون کو اوس هم نړیوالو مسایلو ته ورځو. ملګرو ملتونو اعلان کړی چې د یمن په جګړه کې شامل خواوو پر دوه میاشتنی اوربند سلا کړې ده. تمه ده چې دا اوربند به د یمن د اوو کلونو خونړۍ جګړه پای ته ورسوي. اسمت سروان د موضوع نور جزئیات اوروي.
دا اوربند له نن شنبې څخه چې په اکثرو اسلامي هیوادونو کې د روژې میاشتې له لومړۍ سره برابره ده پیلی شي او د دواړو خواوو د موافقې په صورت کې له دوو میاشتو وروسته اوږدېدای شي. د ملګرو ملتو په وینا د یمن د جګړې شاملو خواوو همداراز سره منلې چې حدیده ولایت ته به د سونګ موادو د رسېدو مخه نه نیسي او له صنعا هوایي ډګره د مسافر وړونکو الوتکو تګ راتګ ته به اجازه ورکوي. د موافقو چې د جمعې په ورځ وشوې هیله غوړولې چې په یمن کې به اووه کلنه جګړه چې په ترس کې سلګونه زره انسانان وژل شوي او میلیونونه نورې د کاختۍ برید ته رسولې پای ته ورسوي. د یمن په چارو کې د ملګرو ملتو استازی هانس ګرانبرګ د جمعې په ورځ وویل د دې جګړې ښکېلو خواوو د یوه اوربند وړاندیز ته چې له سبا څخه پیلېږي مثبت ځواب ویلی دی. د زیاته کړه د دوه میاشتنۍ اوربند د دواړو خواوو د موافقې په صورت کې غځېدای شي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش د دې اوربند د هرکلی په ترڅ کې هیله څرګنده کړه چې دا سیاسي پروسه په یمن کې د دایمي سولې سبب شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم په دې اړه د راپورونو هرکلی وکړ او هغه د یمن د خلکو لپاره موقت تسکین وباله، خو د په عین حال کې وویل چې په دې برخه کې شوای پرمختګ کافي نه دی.
شیبه وروسته به قدرمون اوریدونکو اجمل اند له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي، خو له هغه مخکې د اوکراین اړوند مسایل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي خبرداری ورکړی چې د پلازمینې کیف په شاوخوا کې روسي ځواکونه چې د شاتک په حل کې دي د بشپړې غمیزې د ایجاد په حل کې دي. زلنسکي تیره شپه د اوکراین وګړو ته په خپله ویډیوي وینا کې ویل چې روسي ځواکونه د اوکراین په ډیرو برخو کې حتی د ده په وینا د کورونو په شاوخوا او مړیو کې ماینونه ږدي. بلخوا د امریکا د دفاع وزارت غواړي چې اوکراین ته د 300 میلیون ډالرو په ارزښت نورې وسلې او پوځي تجهیزات ورکړي. پنټاګون په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دغو تجهیزاتو کې بي پیلوټ الوتکې، د میزایل دستګاوې، زغروال وسایط، مهمات او نور پوځي تجهیزات شامل دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. دا خبرونه دی برخه ته مو زاج مل انده. هر کله کوم د روژی د میاشتې په را رسیدو سره د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې د تیرو ورځو پرتله د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې بیې کنټرول او د احتکار مخه ونیسي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي له سوداګرو یې غوښتي چې په روژه کې کمه ګټه واخلي.
د کابل ښار د اتمې ناحیې د خوراکي توکو د پلور یو بازار دلته راغلي یو شمېر خلک وایي چې روژې ته د تیاری په خاطر په سودا پسې راوتلي دي. خو له دې ډلې حسیب الله شکایت لري چې د خوراکي توکو بیې لوړې شوي.
په کابل کې د خوراکي موادو قیمتونه ډېر زیات لوړ شوي دي او د مبارکې میاشتې د روژې په راتګ سره هم قیمتونو کې تفاوتونه ډېر زیات راغلي. ټول په مجموع کې قیمتونه ډېر لوړ شوي دي.
د کابل ښار بل اوسیدونکي یما د طالبانو له حکومت غواړي چې بیې کنټرول او د احتکار مخه ونیسي.
چې د روژې مبارک میاشت په درشل کې باید نرخونه کنټرول وکړي تر څو خلک وکولای شي چې خپل اړتیا او ارتزاقي مواد یو اندازه اخلي.
په افغانستان کې هر کال د روژې په را رسیدلو سره په بازارونو کې د توکو بیې لوړېږي چې دا کار خلک اندېښمنوي. دوی په سوداګرو انتقاد کوي چې د توکو بیې لوړوي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي هم دا روانه ونی د خوراکي توکو له ټولنې سره په ناسته کې له سوداګرو غوښتي چې پروژه کې له خلکو په توکو کې کمه ګټه واخلي. د دغه خونی سرپرست یونس مومند ازادي راډیو ته وویل
موږ پر هم خوراکي مواد اتحادیه سره بحث ترلو دی. اتحادیه د مسؤلینو سره مو په دې باره کې خواهش وکړ چې تاسو باید نرخونه خلکو ته په ډیر ارزانه او ښه قیمت باندې باید خلکو ته ورسوي.
خو ښاغلی مومند وویل چې سوداګر هم له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي لکه د نړۍ هیوادونو ته د پیسو د لیږد په برخه کې او د سیمې په بازارونو کې د وړو او غوړیو د بیو لوړوالی. په ورته وخت کې د کابل ښاروالۍ د نشراتو رئیس نعمت الله بارکزی وایي دوی به په روانه میاشت کې د توکو بیې کنټرول کړي.
امسال ماه رمضان زمانی که میایه ما
سکال در روژه میاش داس محل را رسیدگی چې موکلا د مخ نرخ پانی ور کړی دی او ان شاء الله د توکو د باید کنټرول په برخه کې د اثر نرخ ته په پام سره بداسې کیږي چې خلکو سره ظلمونه شي.
خو نو موږ ونه ویل چې لسرغړونکو سره به څه ډول چلند کیږي. سکال په افغانستان کې روژه داس محل را رسیدگی چې د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو تر واکمنې دور وروسته د بیکاری او بیوزلۍ کچه لوړه شوې. خلق له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ او په لوړه بیا د توکو د اخیستلو توان نه لري. د خوراکي توکو د یو شمیر هټیوالو په خبره د یوې بورې 50 کیلوئی وړو بیا چې 13,2250 افغانۍ و اوس 2,450 افغانۍ شوي. یو شپاړس لیټره ټیم غوړي له 2,600 څخه 2,250 افغانۍ ته پورته شوي او د وریجو یو درې نیم منی بوجۍ چې 13,250 افغانۍ و او 2,650 افغانۍ ده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9,400
2,000
15,000
او 10,800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کونړ اوسیدونکو وایي په تیرو شلو کالونو کې د نړیوالو په مالی مرسته د کونړ پر لوی سیند و پاخه پلونه جوړ شول خو د نه پاملرنې او نه ساتنې په وجه یې درې اوبو ویجاړ کړل او که د پاتو سمه ساتنه او پالنه ونه شي نو هغه هم د ړنګېدو له ګواښ سره مخ دي. نور په دې رپورټ کې اورو.
د کونړ اوسیدونکو وایي پر لوی سیند ورته د نړیوالو مرستندویانو لخوا د میلیونونو ډالرو په لګښت و پاخه پلونه جوړ شوي چې ورته د استنادي او محافظوي دیوالونو د نشتون په وجه یې درې اوبو نړولي او د پاتې پلونو یو شمېر ستنو ته هم اوبو کندې جوړې کړې دي چې ورسره یې د ړنګېدو ګواښ مخ پر زیاتېدو دی. محمد موسی د خاص کونړ ولسوالۍ اوسیدونکو دی وای
کونړ ولایت کې وو پلونه چې د وو پلونو څخه درې پلونه د سیلابونو د سین له وجې را پریوتی دي را غورځېدلې دي او پاتې چې کوم پلونه دي دا هم د راولیدلو په حال کې دي. ځنه سره لند ځینو کې کندې جوړې شوې دي. نن د کوسبا د پلونه هم راولېږي. موږ د دولت څخه دغه هیله لرو چې د پلونو د پاره سره بندوبست وکړي چې دا ونه غورځېږي ځکه چې دې باندې میلیونونه ډالر مصرف شوه دي او د خلکو لپاره د اسانتیا یو لوی ذریعہ ده.
د کونړ یو بل وسیدونکو غلام علي خان راته وویل د پلونو جوړېدو وړاندې به د سین دواړو خواته پرتو ولسونو د یو بل په غم او خاده کې لډي رستون زګاللو ورسته غډون کولې شو. د هغه په خبره لکه نن سبا چې پر ډیورن کرخه د اغزن سیم لګولو د پولي دواړو خواته پراته ورونه ولسونه ل یو بل جلا کړي، همداسې د کونړ سین هم خلق ل یو بل بیل کړي وو، خو د پلونو جوړېدو سره یاد ولسونه سره وصل شول او پخوانی ستونزې حل شوې. هغه هم ویر لري چې که د پاتو پلونو ساتنه ونه شي نو د ړنګېدو په صورت کې به یو ځل بیا پر سین تګ راتګ لپاره جالو ټوپانو او کښتیو ته کښېني چې د کومو له امله یې پخوا ډېر مالي او ځاني زیانونه ګاللي دي.
موجوده نور پلونه هم د خطر سره مخامخ دي، لکه د پشت کلي شو، د مرورې شو، دغسې نور استنادي دیوالونه ورته ونه شي او نور کوم خطر چې ورته متوجه دی هغې مخه ونیول شي، نو دغه پلونه چې دا به هم ضایع شي. او که چېرته دا پلونه بیا ضایع شي، هغه پخوانی وخت به راشي چې خلک به په جالو پورې وځي او په ټوپانو به پورې وځي او خلک به زیات مشکل سره مخامخ وي.
په کونړ کې حکومتي مسولین وایي د شولتن ولسوالۍ ړنګ شوي پل باندې استحکامي پل لګولې او د زیړی بابا پل چې له تیرو یولسو کالو وران پروت و پر هغې هم د استحکامي پل جوړولو چارې پیل کړي دي او د نورو پلونو د ساتنې لپاره هم هڅې کوي. د کونړ ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله حمزه ازادي راډیو ته وویل
هغه پلونه چې ترمیم ته ضرورت لري نو په پام کې لرو او هڅه کوو تا چې د هغې ترمیم معاجل وکړو، الله مکه چې په مستقبل کې بیا د دغسې ستونزو سره مخ نه شو چې پلونه چې ملي سرمایه ده د موږ د ولسونو مشکلات ورباندې راپدي، تر څو وکولای شو چې پوره حفظ و مراقبت یې وکړو او موقعه دې ته ورنکړو چې زموږ پلونه تخریب شي.
د یادونې وړ ده چې د کونړ پر سپان سیند د نړیوالو ځواکونو پر مالی مرسته د تیرو شلو کالو په لومړۍ لسیزه کې و پاخه پلونه جوړ شول چې د هر یوې له سلو مترو اوږدوالی او له پنځو مترو پلنوالی کم نه دی، خو د وخت چارواکو او مرستندویانو یې له رغنیزو چارو څخه په سمه توګه د څارنې نه کول او په سیند کې د اوبو کچې ته نه کتل د دې لامل شول چې پلونه په کمزوري کیفیت جوړ شي او د ډیرو اوبو پر وړاندې مقاومت ونه شي کړی.
د ایتالیا د پامپی لرغونی پارک مسولانو د دغه تاریخي ښار د واټونو او تونلونو د ساتنې لپاره د سپات په نوم روباتیک سپیک مارلې دي. پامپی د ایتالیا ناپل ښار ته نږدې د کمپانیا په سیمه کې موقعیت لري.
د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې دا روباټونه چې د ساتونکو کار ور څخه اخیستل کیږي د شپې مهال چې دا لرغونی ښار بند وي او لیدونکو ته پکې د ګرځېدو اجازه نه وي ګزمه کوي او له ښاره د باندې د پارک مامورینو ته د ویډیو له لارې هر څه شي. د دغو روباتیکو سپو یا سپاتانو یوه دنده د هغو تونلونو څارل دي چې د لرغونو آثارو غیر قانوني کیندونکي پلټي او لرغونو ځایونو ته زیان اړوي. دا روباټونه د باستن ډاینامیک کمپنۍ له لوري جوړ شوي او له کمرو او سینسورونو څخه پکې کار اخیستو د پومپی تاریخي ښار دقیق معلومات وړاندې کوي. دا روباټونه ډېر کوچني ځایونه هم څارلی شي. پومپی د ایټالیا هغه تاریخي ښار دی چې د وزیوس غره د آتش فشان تر ایرو لاندې شوی و. اوس ته دغه ښار شاوخوا 440,000 متر مربع ساحه د لیدو وړ ده. پومپی ښار تر میلاد 980 مخکې تر ایرو لاندې شو او 1500 تر ایرو لاندې و، خو په 1599 کال په تصادفي ډول کشف شو. دا ښار چې د کال 2.5 میلیونه سیلانیان یې لیدو ته ورځي د یونسکو له لورې د نړیوالو میراثونو په فهرست کې شامل دی. په 2014 کال یونسکو خبرداری ورکړ چې که د دغه لرغوني ښار آثار سم ونه ساتل شي ممکن په 2 کلونو کې دا نړیوال میراث له جدي خطر سره مخامخ شي.
وس هم ستاسو پیغامونو ترازو، بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه مخ تراغلی دي.
السلام علیکم، زه الحمدلله د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت ولسوالۍ کجکی د زمینداور تاسو ته پیغام پریږدم چې زموږ د علاقې وبه ډیری لږ دي. په تیر رژیم کې څو واره د ولیې د کارکولو پیسې راغلي دي او بیرته ورکې شوې دي. زموږ د طالبان د مشرانو څخه د عرض دی چې زموږ د ولیې غم وخوري.
زه حکمت الله يم د هلمند ولایت باغران د ولسوالۍ د پیسنګ څخه دا پیغام پریږدم.
وروره د ازمر د باغران سړکان چې ډېر خراب دي، خامه سړکان دي، کرایې ګران دي، مریض نه درو رښتایي مرکز پرې نه رسیږي. زما د لوړپورو چارواکو څخه دا غوښتنه ازمر د باغران ولسوالۍ د سړکان د پام وکړي.
په دې خبرونه کې زما لخوا هم دومره، زما همکاران در سره ملتیا کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د مازیګر 4:13 شوې. را سره اوسې قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمایي کې به لمړی د سپورت نړۍ پروګرام اوري، او ورپسې به تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپور شي. خدا شه به پام وکړی د خبرونو لاندېسته. په افغانستان کې د بشري حقوقو خځو او نجونو لپاره د امریکا ځنګړي استاذې رینا اميري د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د هغه پریکړه هر کلی کړی چې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت د څیړنې لپاره ځنګړي استاذې ټاکلی. میرمن اميري د سرګندونه پر ټوئیټر په یو پیغام کې کړی دی. د بشري حقوقو شورا پرون ریچارډ بنت په افغانستان کې د خپل ځنګړي راپور ورکوونکې په توګه په دنده وګماره. د طالبانو ضد د وسلوال مقاومت جبهه ادعا کوي چې 13 ورځې په پنشیر ولایت کې لس طالبان وژلي او 12 تنه نور یې ټپیان کړي دي. د مقاومت ملي جبهه ویان پر ټوئیټر لیکلی چې طالبانو ته دا مرګ ژوبله پرون د دوی وسلوالو په پنشیر ولایت کې د یو کمین په ترڅ کې اړولې ده. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان دا څرګندونې تشه ادعا بللې ده. د سیف الله رؤوف په نوم امریکایي او د انیس خلیل په نوم په امریکا کې ډیره بل افغان پرون د طالبانو له بنده آزاد شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس په یو بیان کې تایید کړ چې دواړه کسان خوشی شوي او امریکا ته روانې دو مخ کې قطر ته رسیدلې دي. ښاغلی پرایس د هغو کسانو مننه وکړه چې د دوی د خوشی کې دوه پچاره کې مرسته کړې ده. خو وی ویل چې په بی عدالتۍ سره د امریکایي وګړو اختطاف هیڅ کله د منلو وړ نه دی. د ملګرو ملتونو روزنیزه علمي او فرهنګي اداره یونسکو وایي چې په اوکراین کې د روسیې د یرغل په نتیجه کې لږ تر لږه 350 مهمې فرهنګي سیمې ورانې شوې دي. د یونسکو مرستیال ارنستو اوتونی نن په پاریس کې وویل چې په ویجاړو شویو سیمو کې 9 کلیساګانې، 14 تاریخي ودانۍ، 4 موزیمونه او 4 تاریخي ساحې شامل دي. روسیې څه باندې یو میاشت مخکې پر اوکراین یرغل وکړ، خو تر اوسه هیڅ مهم ښار نه دی نیولی. او د نړۍ د کاتولیکانو لوی مشر پاپ فرانسیس وایي چې اوکراین ته د سفر په اړه غور کوي. پاپ دا څرګندونه نن مالتا ته د سفر پر مهال په الوتکه کې د یوې خبریالې د پوښتنې په ځواب کې وکړې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی پاپ ته بلنه ورکړې چې د جګړه ځپلي هیواد ته سفر وکړي. د کاتولیکي عیسویانو لوی مشر په اوکراین کې د جګړې د بندېدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې په دې هیواد کې بې معنا وژنې هیڅ راز توجیه نه لري.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. د لوبو له میدانه په یو بلخ 19 خبرونه کې مو هرکلی کوم. هله د چې د روژې مبارکه میاشت در باندې په خوخی تیر شي. پرونه خبرونه کې اوري چې د روژې په میاشت کې کوم وخت د ورزش کولو لپاره مناسب دی. د غشان به د پلی تک یا قدم وهلو ګټه هم درته بیان کړو. د افغانستان کرکټ بورډ د انګلند لوبډلې په خوانی توپ وهونکې ګراهام توروف د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه ګمارلې ده. په دې اړه هم خبر لرو، خو په پیل کې د تیرونې مهمې ورزشي پیښې.
ټاکل شوی چې د روان اپریل په 12 او 13 نیټه د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله
د تاجکستان، ازبکستان او نیپال سره مخ سي. د لوبې د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته د غوراوی په هدف تر سره کیږي. افغان لوبډلې د سیالیو د پیل وړاندې په ایران کې د دغه لوبو لپاره پراخ تمرینات کړي او د فوټبال فدراسیون هیله ښودلې چې افغانستان به په دې سیالیو کې ښې لاسته راوړنې ولري. دا سیالۍ د روان لمریز کال د اپریل له لومړۍ څخه د دغې میاشتې تر 15 پورې په قرغیزستان کې ترسره کیږي، چې هر ګروپ څخه دوه غوره لوبډلې د آسیا د ملتونو جام سیالۍ ته لار مومي. د ایرلند کرکټ اداره وایي چې په اګست میاشت کې به د افغانستان سره د شل اوریزو سیالیو کوربه شي. د ایرلند د کرکټ د